سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې دی. تاسو ازادي لري ته خوږ اسمه کتر دي چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د هیواد په پیژندنې د ری پاتې شولېتونې کې د واورو د ورې دوړ کل کړي دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سره د پیژندنې ادارې نن په وبین کول شي. لنګرار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو لېتونو کې نن او سبا چهارشنبې د درنو واورو بارانونو د ورې دوړ او د سیلابونو دروتو امکان شته. باندې ځتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لس او پنځوس سانتي مترو او د باران کچه د پنځلس او څلوېښت ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډېری خلک په بارانونو کې د سون د موادو د بیې د لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر له طالبان غواړي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لغوه کړي. والکر ترک په یوه بیان کې ویلي چې د طالبان هغه اعلان ډېر اندېښمن نه کړي چې دوی وایي که نادولتي موسسې ښځې په کار وګماري نو د فعالیت جواز به یې لغوه کړي. ښاغلي ترک دا یو ناسم اقدام بللی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس په ټولنیزو شبکو خپور شوی دی، د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی شوی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې په کورنۍ او نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د پنځه میلیونه ډالر مرستې خبر ورکوي. ډبلیو پی نن په بین کې ویل چې دا مالی مرسته به هغو بېوزلو کورنیو ته چې نه پوهېږي د بل وخت خواړه له کومه کړي، د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا، د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو او نور بشري چارو ولګوي. په بین کې د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا د سفارت د شارل زفیر مونسونګ هون له قوله راغلي چې نوموړی وایي ژمی را رسېدلی دی، خو په افغانستان کې خلک کار او خواړه نه لري او کورنۍ حیران دي چې د خپل ماشومان لپاره خواړه چمتو کړي که د سوان توکي. ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو ور بیا د راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړې چې که ښځې پر دندو ګمارنو فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. ورسته خبرم دا چې اوکراین نن ادا وکړه چې د لومړي ځل لپاره د یو سمندري ډرون په وسیله د روسي یو پوځي هدف واکې وشتلی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې یا جی یو آر نن پر خپل ټلګرام چینل په یوه بیان کې ویل چې په دافې هوا سنبالې د دې هیواد بې ماڼو کښتۍ یا سمندري ډرون د کریمیا په لویدیځو سوایلو کې د روسي یو یو ام اته ډوله هلیکوپتر راغورځولې ده. پنځه وی چې د اوکراین سمندري ډرون د روسي یو بل هلیکوپتر هم ویشت، خو د دې هلیکوپتر ځان ته د روسیوي هوایي اډې ته ورسوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پر واخند پاکستانی پاوز د عملی پاره په ټولنیزو رسنیو کې د اوازو خپرېدل.
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې او پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز څه غبرګونونه؟
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
د کوم کمال چې کوم وړاندې کوم پنګونه کړې ده، پیسې جمع کړې دي، دا واپس وته کوم کمال توګه نه ملاويږي او نه ورسېږي.
پرونه کې ترنو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخان ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستاني پوزند حضور له وازو سره مال په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورنۍ چار سرپرست وزیر سره جدینه قنی کتلی چې د خبرې و موضوع واخان هم وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوزیان د واخان ستراتیژیکي سیمه ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي، په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال عاصم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارلشنک ښاغلي بلال احمد فاطمی څخه وپوښتل چې دا وضعیت څومره رښتیا دی.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هغه خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې ما ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمې ته خاص علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزن د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خوا ته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره دی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل. دغه چې د کم از کم زی زره کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تګ هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی. خلکو ته داسې اردو چې ترېنینګ شوي او تجربه شوي دي دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګاندا تر حدا پورې، د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوې دي.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دي. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات زاپل سوي ده، تمره دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره، څومره دغه امنیت د ساتل په برخه کې، دغه لارې د ساتل په برخه کې باید افغانستان متوجه پات سي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجید ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړکیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لار ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسی دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی، اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کېدی شل خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چهارشنبه ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. دې ترې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور چیت په دې راپور کې
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. دې ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان وومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړ شي، خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 46% او خو اوس دا شمیر 25% ته راکښته شوی چې د پام وړ کمواله ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د ښځو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو، وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم، ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه، په ډېر ناچیلي پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده، ځکه که یو فامیل نارینه ونه لري، کور سرپرست ښځه یې، که هغه په حلاله طریقې باندې، شرعي طریقې باندې کار ونه کړي، نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بله میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دوی که زما په سیر ډیره داسې مېرمنې هم شته چې د کورنۍ سرپرستانې دي او په کار د طالبانو د بندیز له امله له سختو ستونزو سره مخ یم او نشم کولای خپلو اولادونو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. طالبانو د دې پرېکړې په کولو سره اصلا د ښځو او ماشومانو ژوند او ستونزو ته ونه کتل. له کاره د ښځو منع کول د ښځو او په ټولنه کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت منفي اغېزې کړي دي.
حتی په اقتصاد افغانستان میباشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې څلوېښت سلنه ښځینه کارکوونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په پرتله دیارلس سلنه زیاتوالی ښیي. یو این وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو پنځوس سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې نه ویشت د ښځو د زده کړو برخې سختې اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په څلورویشتمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پرېکړه بیرته وانخیسته بلکې لا یې پر ښځو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دو زرو څلرویشتم میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رارسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلنډ او د جنوبي ارام سمندر پر غاړه په پرتو ودونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه اتلس ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوې. خو سږ کال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکېچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نیوزیلنډ په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلنډ څخه د دوو ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له یو میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټه الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلې وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 15 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوري غوړولای. په اسرائیلو کې خای د نوې کال مراسم وزندېږي، ځکه د دې هیواد پاوز په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حل کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربان سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لوی ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شروای د غیوات حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوی افغانانو شمیر اتیا تنه دی او په خبرۍ دوی پرون وروسته لاغې نیول شوی چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. نور حال د فیروزی عزی پر راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی وو. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې خاوند نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می برون وطله او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوش دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی. خود دوی دسامبر بروسته یو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می هم دیل پاره چی پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چی شورا تیزنگ و واه چی موگی طول پی وخونه که بندیان کری یو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره مناستیم. هیچ نپوهیگم چه څو کړم، نخبل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول سوو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود اتیا نفر شاوخوا بری دا افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2022 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د ډي سي دفتر ته تللي وو، دا د ان او سی د سرحد لپاره نوم لیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې، بیګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې مرغلی او سیم ټیم مرغلی ده. کوششونه ډیر سخت روان دي چې دغه څوک سي سب دي څوک نن راخوسي سي.
په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تیرې مرغومې میاستې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډه کې خبرداري ورکړې و چې له اسناد پرته افغانان دي له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه اسمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالی کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 سره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایه او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوي رسیږي او نه ورته رسیږي، نو دغه دوه غټ نقصانات چې د افغانانو ته به ورسیږي. حکومت نه زموږ په هغه دا ده چې افغانان دې په جبري توګه نه شړل کېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستانه کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بینوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا راپه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپله په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام جلا پیل کړی چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر وسي ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام جلا زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د وی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لړېلو ننګونو سره مخ وو. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړی د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړې. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپل حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډیرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتو خبرې مجله مو پای ته رسیږي. درې خبرې مجله زموږ همکار ستار فروخت سره وړاندې کړي. فروخت صاحب سلامونه، ستړی مې په خیر خبرونه ده.
تشکر و سی جان، خسته نباشید. سلام به شما و شنونده ها. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبر